د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر 9 بجو پورې دوام کوي خراغلست په د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته د طالبانو حکومت د کندهار د علماو د شورا پخوانی رئیس مولوی حبیب الله د پوهنې وزارت د سرپرست په توګه ټاکلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي دي چې د پوهنې سرپرست مولوی نور الله منیر د مرکزي دارالفتا د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. مولوی منیر د نجونو د تعلیم په باب وخت ناوخت داسې څرګندونې کولې چې ډېر بحثونه یې پارول. د ښاغلي مجاهد په بیان کې د ګڼو نورو کسانو د تبدیلۍ خبر هم ورکړل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د هغو زده کوونکو لپاره اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په ګډون په ځینو هیوادونو کې له تعلیمه بې برخې پاتې شوي. اوچا پرون پر ټویټر ولیکل چې په افغانستان کې له څه باندې 315 ورځو راهیسې نجونې له شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نشي کولی. د دې ادارې په وینا په پاکستان کې هم وروستیو سیلابونو د 3.5 میلیون زده کوونکو د تعلیم بهیر ټکنی کړی او په اوکراین کې روانې جګړې هم نږدې د 6 میلیون ماشومانو زده کړه اغېزمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو دا اداره ټینګار کوي چې تعلیم ته انتظار نشي کېدی او ټول اړخونه باید نجونو او هلکانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. د افغانستان بانک وایي په پام کې لري نن 12 میلیون امریکایي ډالر په یو داوطلبۍ کې لیلام کړي. دغه بانک پرون په یو خبر پاڼه کې له خصوصي بانکونو، شرکتونو، صرافیو او د پولي خدماتو له وړاندې کوونکو ادارو چې پر شرایطو برابر وي په دې داوطلبۍ کې د ګډون غوښتنه کړې. د افغانستان بانک په بازارونو کې د افغانیو د ثبات په هدف اکثرا میلیونونه ډالر لیلاموي. که څه هم دې کار د افغانیو بیه یو څه ثابته ساتلې، خو خلک شکایت کوي چې د خوراکي او نورو ضروري توکو بیې لوړې شوې دي. پر ایران د یوې ځوانې ښځې د مړینې له کبله فشارونه وروسته له هغه لا زیات شول چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یوې مخکښې چارواکې او یو ایراني وکیل پرون په دې باب خپلې اندېښنې وښودې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو سرپرست کمیشنرې نادا النشیف پرون په توقیف کې د مهسا امینی د مړینې او د اعتراض کوونکو پر وړاندې د ایران د امنیتي ځواکونو د ناوړه غبرګون په اړه اندېښنه وښوده. دغه 22 کلنه ښځه د حجاب د نه رعایتولو په تور د گشت ارشاد په نوم د امر بالمعروف د پولیسو لخوا نیول شوې وه چې وروسته یې د راپورونو له مخې د شکنجې په پایله کې ساه ورکړه. د دې پیښې وروسته د ایران بېلابېلو ښارونو کې اعتراض کوونکي لارو سړکونو ته راووتل چې دا مظاهرې اوس هم روانې دي. او یوګاندا پرون تر 2019 میلادي کال وروسته په لومړي ځل د ایبولا د وژونکي وایروس له کبله د یو تن د مړینې خبر ورکړ. د هیواد په مرکزی ولسوالۍ موبندي کې د ایبولا د خپرېدو خبر ورکړی دی. د یوګاندا د روغتیا وزارت پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې په ایبولا ناروغۍ یو 24 کلن سړی مړ شوی دی. د 2014 او 2016 کلونو ترمنځ په دې ویروس شاوخوا 11,000 کسان مړه شوي وو چې ډیری قربانیان په ګینیا، لایبیریا او سیرالیون کې وو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته او د حملمړی موضوع. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړي، د خځو د تیرو 30 کلونو لاستراوړنې پر اوبو لاهو کړي دي. انتونی بلینکن پرون د افغان خځو د ملاتړ د یو ځانګړي پروګرام د اعلان پر مهال وویل ګڼې خځې مجبوره شوې دي چې له افغانستانه ووځي. په افغانستان کې ډیری میرمنې له کارونو منی شوي. تر یو کال زیاته موده کېږي چې نجونې تر شپږم ټولګي پورته تعلیم نشي کولی او د نورو محدودیتونو سره مخامخې دي. د هم په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو هغه لاسته راوړنې په اوبو لاهو کړي چې په تیرو 30 کلونو کې ترلاسه کړې وې. انتونی بلینکن پرون په نیویارک کې د افغان ښځو د اقتصادي خوځښت د اتحاد د اعلان په مناسبت رابلل سوې غونډې ته وویل پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه هم د افغانستان د نیمایي برخې په زیان دي، هم د طالبانو حکومت ته کومه ګټه نه کوي.
Since taking power, The Taliban have severely restricted women's rights in Afghanistan.
طالبان پر قدرت د ولکې لټینګول ورسته په افغانستان کې د ښځو حقونه په سختۍ سره محدود کړی دي. هغه پرمختګ یې دوی لسیز شاته بیولې چې ښځو په خپل د نړیوال ټولنې په ملاتړ ترلاسه کړی وو. طالبانو د ښځو پر تګ راتګ محدودیت لګولې، نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي. ښځې له کاره منع شوې، زیات هغه ښځې چې تجارتونه لرل، ښوونځي چلول او په حکومت کې کار کاوه تیر کال مجبور سوی د ځان د خوندیتوب لپاره له افغانستان ووزي. دوی په ګڼو هیوادونو کې د نوي ژوند برابرولو لپاره له فوق العاده چیلنجونو سره مخامخ دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د دوی نوی ابتکار د ملاتړ پر بیلابیلو برخو متمرکز دی چې د امریکا د باسټن پانتون په مرسته به افغان میرمنې په سوداګریزو چارو، کارموندنه او نورو برخو کې روزل کیږي. څه باندې دیارلس میاشتې مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو په ګډون په لسګونو زره کسان چې ډیری یې لوستې، با تجربه او علمي کادرونه وو له افغانستانه ووتل. د طالبانو ویندویانو ویلي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي او نجونو ته به هم ډیر ژر تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړل سي.
په راپور کې مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن څرګندونه اوریدې چې وایي لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړي، د ښځو په د پرمختګ په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د کندهار د علماو د شورا پخوانی رئیس مولوی حبیب الله آغا د پوهنې د سرپرست وزیر په توګه ټاکلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا په یو بیان کې ویل چې د طالبانو د لوی مشر مولوی هبت الله اخونزاده د حکم په اساس د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نور الله منیر د مرکزی دارالافتا د رئیس په توګه ټاکل شوی. مولوی منیر د نجونو د تعلیم په باب وخت نا وخت داسې لنجمنې څرګندونې کولې چې ډیر وختي بحثونه پارول. په یو مورد کې د ارزګان ولایت په مرکز ترین کوټ ښار کې د ازادۍ رادیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل په افغانستان کې سپینګیری خپلو شپارس کلنو لونو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځي ته ولاړې شي. که څه هم د ښاغلي مجاهد په بیان کې د پوهنې د وزیر د لرې کېدو یا هم د نوي وزیر د ټاکنې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت ته له هغه مهاله چې طالبان پر افغانستان واکمن شول هم په هیواد کې دننه د افغانانو او هم د بهرنیانو پر پام وراوښتی دی، ځکه طالبانو له واکمنېدو وروسته سمدستي د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې وتړلې. آیا د پوهنې د وزارت لپاره د نوي وزیر ټاکنه به د نجونو د تعلیم په برخه کې کومه مرسته وکړی شي؟ په دې اړه مې د متحدو ایالاتونو د کالیفورنیا پوهنتون د استاد ډاکټر زمان ستانیزی نظر او پخت.
زه فکر کوم چې د پوهنې د وزیر تبدیلیدل دوه شی ښیي. یو دا چې طالبان حاضر نه دي چې مسؤلیت قبول کړي، نو دوی خپل مسؤلیت غواړي منتقل کړي. خلک په وضاحت پوهېږي چې دا څوارلس میاشتې راهیسې دوی د نجونو د تعلیم او تربیې مخالفت کوي چې دا ډېر یوه لویه اشتباه ده، منتها دوی سرځیلې دي. نو احتمال لري چې که چیرې دوی له دې خپل ځیل نه لږ راکته سوي، د پوهنې د وزیر د تبدیلېدلو په بهانه به ممکن دوی مکتبونه د نجونو په مخ خلاص کړي. زه د ممکن په کلمې په دې اصرار کوم چې بیا مې هم ګمان مې نسی، خو خدای وکړي چې دا ګمان د ما بې ځایه وي.
د متحدو ایالاتونو د کالیفورنیا پوهنتون د استاد ډاکټر زمان ستانیزی نظر مو اوریده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یونسکو وایي د یو کمپاین لارې به د افغانستان 15,000 لویانو او ځوانانو ته د سواد د زده کړې زمینه برابره کړي. د دې سازمان مسؤلانو په کندهار کې د سواد د زده کړې د ورځې د لمانځنې په غونډه کې وویل چې د دې کمپاین په ترڅ کې به د هیواد د شلو ولایتونو په سلو ولسوالیو کې لویان او ځوانان نو لپاره د سواد د ذکری کورسونه جوړ شي. په دې اړه تفصیل د صادق رشتینی په راپور کې.
د یونسکو لخوا په کندهار کې د سواد زده کړې د نړیوالې ورځې د لمانځل غونډې پر مهال د دې سازمان لخوا د سواد زده کړې د یو کمپاین خبر ورکړل سو چې پر مهال به یې د هیواد د شلو ولایتونو په سلو ولسوالیو کې 15,000 لویانو او ځوانانو ته د عمومي او اساسي زده کړو کورسونه وړاندې کیږي. د یونسکو سازمان د سواد زده کړې امیر شمس الله عمری وویل چې دغه کمپاین به د سواد د یو روښانه راتلونکي لپاره تر عنوان لاندې پیل کړي. د نوموړي په وینا په دې کمپاین کې د جنوب د 15 ولایتونو 28 ولسوالۍ هم تر پوښښ لاندې نیول شوي.
په دې پروګرام کې به د جنوبي زون د 15 ولایتونو کندهار، هلمند، نیمروز، اروزګان او زابل 28 ولسوالۍ هم تر پوښښ لاندې ونیول شي.
په عین وخت کې د طالبانو د پوهنې وزارت د سواد زده کړې رئیس مولوی محمد ابراهیم عمری وایي په تېر یوه کال کې 15,000 زده کوونکو ته په ټول هیواد کې د مختلفو دولتي او غیر دولتي پروژو د تطبیق له لارې د لیک لوست زده کړو خدمات برابر کړي. بلخوا د کندهار اوسیدونکي د لیرو پرتو سیمو لپاره د سواد زده کړه مهمه بولي او دغه پروګرامونو د ژر پیل غوښتنه کوي.
بیا دا ولسوالۍ چې ورسې زړه باندې په کباب چې داسې کسان پکې دي، داسې شاګردان دا اوس مړ سره ستا چې د علي پوبا تا دا نشي لیکلی، علي په څوري وسالي چې دا دې نشي زده کولای، دا یې کله اوس زده کړی نه دی، دی په ځر باندې دی او د څه هغه وخت دغه سي کې څو دي دا ټول د
په چټکی سره د نفوس زیاتیدا، بے وزلی، ناسم دودونه، غیر متوازن انکشاف او جګړې هغه لوی لاملونه دي چې په افغانستان کې ګڼ خلک له زده کړو محروم کړي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو اړوند د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې بیوزلو کسانو ته د دوی مرستې دوام لري. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر اقتصادي او بشري وضعیت خبرې کړي. د دې موضوعاتو تفصیل اسدالله لودین اوروي.
له دیارلسو میاشتو راهیسې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې، ګڼو ادارو په دغه هیواد کې د بېوزلۍ د پراخېدو او اقتصادي رکود په باب راپورونه ورکړي دي. خو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د دوی د مرستې رسونې چارې لا هم دوام لري او یوازې تېره اونۍ په فاریاب ولایت کې له 4,000 اړو کورنیو سره د خوړو مرسته کړې ده. د دغه ادارې ویان وحیدالله امانی ازادۍ راډیو ته وویل
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP مرسته د افغانستان په ټولو برخو ولسوالیو کې دوام لري. د مرستو ویش اړمنو کورنیو ته هر ورځ جریان لري. د بیلګې په توګه ویلی شو چې د فاریاب ولایت دولت آباد ولسوالۍ کې د احمد نسیم کورنۍ د 4,000 نورو هغه کورنیو له ډلې څخه وه چې اړمنې وې او WFP ورته په همدې اونۍ کې د خوراکي توکو مرستې ورسولې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي دوی روان کال په افغانستان کې له 1,000,000 زیاتو افغانانو سره مرسته کړې ده. د افغانستان له زیاتو برخو هر ورځ اوریدونکي له ازادۍ راډیو سره په تماس کې شکایت کوي چې په ځینو مواردو کې مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي. د هلمند د مارجې ولسوالۍ دغه اوسیدونکي خپل نوم نه دی ویلی.
دا زموږ په ولسوالۍ کې مرستې ویشل کېږي، دا خوارو غریب ته نه رسیږي. خوارو غریب چې په خبریږي هغه د وخت نما نیکل سوي، کارټونه ورکول سوي، په غټو غټو جامو یې ګرځي، په غټو ماجتانو هغه هر سړی چې بیدار و په خوله بس خپل ځان نیکې خوارو غریب پاته دی. دوی د معلومات وکړي په دا کلي کې یو څوک دي داسې استه یې پوښتنه دي کوي، دوی په موټرو کې را روان یې، هغه خوارو غریب په خبر لانه یې. هغه
خود خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی د خپل مرستو ویش ساري او په افغانستان کې د نورو ادارو لخوا هم په بیلابیلو برخو کې مرستې روانې دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي په 2020 کال کې په افغانستان کې 4,000,000 کسانو ته د خوراکي توکو د مرستې رسولو هدف ټاکلی و، خو د هغه کال د اګست میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته د خلکو اړتیاوې زیاتې شوې او دوی وتوانېدل تر 15,000,000 ډیرو کسانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس پیست په نیویارک کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری او په بهرنیو چارو کې د دولت له وزیر هنار بانیکار سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران په وړاندې د ګډې لیوالتیا پر ملاتړ بحث کړی دی.
او په کورنیو مسایلو کې وروستی راپور دا چې د خوست ښاروالۍ د دې ښار د یو شمیر لښتیو د اساسي جوړونې کار پیل کړی. د ښاروالۍ مسؤلان وایي په دې ښار کې د اساسي لښتیو د کمښت له کبله د بارانونو اوبه د ښار په سړکونو او کوڅو کې ډنډیږي. د خوست ښاریان او دوکانداران د دې اقدام هرکلی کوي.
د سه شنبه په ورځ د خوست ښاروالۍ لخوا د ښار د یو شمیر لښتیو د اساسي جوړولو او پوښلو کار پیل شو. د خوست ښار ډیری لښتې چې پلانوالی او ژوروالی لږ دی او د باراني اوبو د وتلو ظرفیت نه لري، نو له امله یې پر ښار د نږدې سیمو ناپاکې اوبه راځي او پر سړکونو کثافات اچوي. خوست ښاروال قاري بسم الله بلال آزادۍ راډیو ته وویل یاده پروژه چې ودانیزې چارې یې شپږ میاشتې وخت نیسي، د ښاروالۍ د پرمختیایي بودیجې څخه د نږدې دېرش میلیون افغانیو په لګښت جوړیږي.
د مونږ د ښاروالۍ انکشافي بودیجې دویم پروژه 2300 متره اوبه لري. تقریبا دغه پروژه نهه ویشت نیم میلیونه لګښت لري. شپږ میاشتې کې به دا انشاءالله تکمیلیږي.
د ښاروالۍ د مشورتي بورډ د مشرتابه غړی نورشاه نورانی وایي د ښار اوسنی لښتي تنګ دي او د ښار د تنظیفاتو پرسنل لخوا په مشکلو پاکیږي.
یوه طرف ته هغه پخواني لښتي چې جوړ شوي دي په کثافاتو نه ډاک دي او په ډېرو مشکلاتو سره د ښاروالۍ تنظیفات پرسنل پوکوي، او که چېرته دا آر سی سی شي مثلا جلۍ ورکړی شي، نو دا نه یوازې دا چې مثلا اوبه به د خوست ښار ښه شانس نه په دا لښتۍ کې وځي، بل طرف ته به کوم سړکونه چې دي د دوی چې تنګ دي دا به هم د سره پراخ شي، ځکه یو متر دوه متر پراخولی مانسر سي په دې کې.
د خوست ښاریان او دوکانداران د لښتیو د اساسي جوړولو د کار پیلېدو ته خوښ دي. وایي د لښتیو د خرابوالي او تنګوالي له کبله د باران اوبه د سړکونو له پاسه روانې وي.
نوم خان محمد دی، په خوست ښار کې دلته دکان لرم. لښتۍ ته خو ډېر ښه شولې، ځکه چې دا غځي کې بچکي مو او ورځ بارون وشو، بیا به دغه لښتي پرېخه باندې د سړک جوار دی، د سړک به اوړه باندې شو ډېرې چټلۍ بیروړه اوړه د بزور خالته یوسف کتر دا بیروړه دلته به پرته وي څه ورځې به دل یار خروپه وه.
بل لوري ته ځایي چارواکي هم د لښتیو د جوړولو له قرارداد شرکت وغوښتل چې پروژه په ښه کیفیت او ټاکلي وخت ترسره کړي. خوست والي محمد نبی عمری وویل
د جامعې د ټولنې ګټې په نظر کې ونیسئ، که کله جامعې او ټولنې ته ګټه ورسېده ته خپله په ټولنه کې یو فرد تاته به انشاءالله هم ګټه رسېږي.
خوست ښار چې څو لسیزې وړاندې په اوسني موقعیت کې جوړ شوی، پخوا یې سوداګریزه برخه لږه په پام کې نیول شوې ده. په دې وروستیو کې د خوست ښار رهایشي یا د کورونو برخه هم په سوداګریزه برخه بدله شوې، چې کوڅې تنګې او تر اوسه هم ټول ښار ته د باراني اوبو د وتلو لپاره اساسي لښتي او کانالونه نه دي جوړ شوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدون کوشه به وروسته د ازادۍ رادیو مجله پروگرام پیلېږي چې احمد شیبر چمتو کړی، خو له هغه مخکې دا وروستی راپور. د جرمني صدر اعظم اولف شولز وایي نړیواله ټولنه د هغه ټول پوښتنه رد کړي چې روسیې د اوکراین د قلمرو په ځینو سیمو کې پلان کړی ده. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې یوه ډله چې ځان په خرسون کې د عمومي شورا ډله بولي په پام کې لري چې ډېر ژر یوه ټول پوښتنه راوبولي څو له روسیې سره د خرسون د یو ځای کېدو په باب پریکړه وکړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اسمت څاروان وړاندې کوي.
د مسکو د پلان له مخې په دغو ټول پښتنو کې د روسیې له خاورې سره د لوهانسک، دونیسک، خارکیف، خرسون او زاپوریژیا د نیول شویو سیمو د یو ځای کېدو په باب پریکړه کیږي. خو د جرمني صدر اعظم اولاف شولز له دې طرحې سره خپل سخت مخالفت وښود او پرون یې د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلۍ کې خبریالانو ته وویل دا واضح ده چې د ده په وینا دا جعلي ټول پوښتنې نشي کولی د منلو وړ وي او دا کار له نړیوالو قوانینو سره اړخ نه لګوي. هغه له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د مسکو دا طرحه رد کړي. روسیه په اوکراین کې د بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمې دونیتسک او لوهانسک د دونیسک د خلکو جمهوریت او د لوهانسک د خلکو جمهوریت په نامه په رسمیت پیژندلې او د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین تر یرغل مخکې دا دوی سیمې د خپلواکو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژندلې. د روسیې پخوانی ولسمشر دیمیتری میدویدیف چې دا مهال د امنیت شورا مرستیال دی پرون په خپل ټلیګرام کې ولیکل، په اوکراین کې د روسیې تر ولکې لاندې سیمو کې ټول پښتنې د عدالت د تاریخي تامینولو لپاره مهم دي. که څه هم روسیې د ټول پښتنو دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې، خو د واکمن ګوند متحد روسیې یو غړي اندری تورچاک سپارښتنه کړې چې دا ټول پښتنه دي د روان میلادي کال د نومبر پر 4مه وشي چې د روسیې د ملي یووالي د ورځې په مناسبت رخصتي ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا د اوکراین په خاوره کې د ټول پښتنو لپاره د روسیې طرحه وغندله او ویل چې اوکراین به له روسیې د خپلې خاورې آزادولو ته دوام ورکړي او دا د اوکراین حق دی. اوکراین د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د اوکراین په شمال ختیځ او جنوب شرق کې د روسیې د حملو په وړاندې متقابل عملیات پیل کړل او د خارکیف له زیاتو سیمو یې روسي ځواکونه وویستل. دوی په دونیسک او خرسون کې هم ځینې سیمې بیرته ونیولې. کیف او غربي متحدانو یې ویلي چې د روسیې تر ولکې لاندې هیڅ کومه سیمه کې به ټول پښتنې په رسمیت ونه پیژني.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
وړاندې په خبرونه کې
د تیر یو کال کې خبرندوی ټولنې چاپ هغه خاص توان نه لري، په همدغه دغه زیاتره خلک کتابونه نه ژباړي.
دا به هم واوري چې شعر ژباړلی شو. استاد جنید شریف وای
که شعر کې مضمون شعریت قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کېدای شي.
شعر هم لرو.
ته ګلاب یې د مرسل اوربل کې یخی، زه دې وږم یم لونګ یم وطنه.
درګ له یو قصر سره مو آشنا کو.
دو پورو کې جوړ شوی دا تخونی او دو سالونه لري تکاویل لري.
اروپا لا هم لبګیو ډکه ده. په افغانستان کې دا کلچر پورو کې دوه دی، خو د کندوز په امام صاحب ولسوالي کې لا هم څو بګي او څو اسونه سپرلې وړي.
واخ هم کې جوړول اوس مزه نه سده، هغه مزه نه سده.
احمد شبریم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په افغانستان کې له څه باندې یو کال را په دې خوا د کتابونو د چاپ چارې ټکنۍ شوې دي. د طالبانو تر واکمنۍ مخکې به تر تالیفاتو ژباړې ډېرې خپرېدې. په کابل کې سروش کتاب پلورنځی یو له هغو مرکزونو څخه دی چې په لسګونو عنوانه ژباړل شوي کتابونه یې په تېرو کلونو کې خپره کړي دي. د دې کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک وایي چې اوس ژباړونکي لږ کتابونه ژباړي.
په دا تېر یو کال کې پنځه سوه کتاب چاپ درېدل دي. همدغسې یوې لتې هم ژباړه ده. په دې خاطر پخوا به لیکوالانو ژباړونکو کتابونه ژباړل، خپرندویو ټولنې به ورته چاپول. متاسفانه په اخر کې خپرندویو ټولنې چاپ هغه خاص توان نه لري، په همدغه دغه ده زیاتره خلک کتابونه نه ژباړي.
شغلی زیرک زیاتوي چې پخوا به اکثر ژباړې د ارواپوهنې په برخه کې وي او د پوهنتونونو ساینسي ژباړل شوي کتابونه هم تقریبا ډېر چاپېدل، خو هغه برخه چې لږ ژباړې پکې شوي دي هغه شعر دی.
شخصا زموږ کتابو کې کوم چې چاپ کړی وو شعر ژباړه نه وه، خو محدود یو دوه درې کتابه هم په دغه دوران کې هغه کتابونه چاپ شوي دي چې شعرونه وو پښتو شوي وو.
د شعر په تړاو کرکتون کې په دې نظر دي چې ژباړه یې آسانه نه ده. د دوی په باور له یوې ژبې بلې ژبې ته د شعر ژباړه درې مهم شیان په ګران خپلوي: آهنګ، کلمات، کلتوري ریشې. د شعر د یوه بل اساسي عنصر خیال انتقال هم بلې ژبې ته سخته دی، ځکه چې د دوو ژبو په سره ورته کلماتو کې کله ناکله ورته احساس او خیال نه وي نغښتی. شعر د ګرامر تابع هم نه وي، چې دا هم په ژباړه کې ستونزې ایجادولی شي. پاخه شاعران خپل ترکیبونه خپل کلمات لري، نو ژباړونکي ته پکار دي چې د مبدا د ژبې د شاعر له شعر سره لږ ډېر آشنایي ولري، چې دا مسله هم آسانه نه ده. د ژباړې ځینې متخصصان چې څه ته ژباړه وایي هغه له شعر سره سم سر نه خوري. جان کټفورډ چې په 2009 کال کې مړ شوی دی د ژباړې د تیوري د کتاب لیکوال دی او ژباړه داسې تعریفوي چې د یوې ژبې متن د بلې ژبې د معادل متن ځای نیسي. که شعر ته ځیر شو دا ګرانه ده چې کلمات سره ورته وي. سمبول بله مسله ده. د امریکایي نامتو شاعر رابرټ فراست شعر سره اورو.
دا زنګل د چا دی را معلوم دی، د هغه کلیوال دی، له خبر نه دی ولاړ یم، د هغه زنګل ته ګورم چې په واورو کې پټ شوی. زما وړوکی آس حیران دی چې ولاړ له کورو لري، په دامنس کې د زنګله او یخ وهلې بهیري یم او د کال تیاره مخام دی. آس مهار ته جټکه ورکړي، دی مې پوښتي چې زه څه کړم. یو بل غږ دی چې شمال او پسته واوره ورسره وړي. ځنګل ښکلی دی، تیاره دی او ژوره دی. زه ولاړ په خپله ژمنه چې تر خوب مخکې به ګرځم یو څو مایله، چې تر خوب مخکې به ګرځم یو څو مایله.
د فراست په دې شعر کې چې ژباړل شوی د ځنګل له تکراره پوهیږو چې دا سمبولیک راغلی دی. نور سمبولونه یې هم تت نه دي، خو پر آس سفر د منځنیو پیړیو د انسان سفر دی چې په نامعلوم لور به روان و. د دې تر څنګ شاعر د ځنګل څیشتن ته اشاره کوي او نوم یې نه اخلي. په غربي ادبیاتو کې هغه مالک چې نوم یې نه اخیستل کېږي ډېر کله هغه ته د خدای په سترګه ګوري، یعنی د خدای مفهوم ترې اقتباسوي. د دغه سي مفاهیمو انتقال د ژباړې پر مهال نورې ستونزې دي چې ژباړونکي ورسره مخامخ شي. په خپله د رابرټ فراست دا جمله مشهوره ده چې شعر په ژباړه کې له منځه ځي. فراست شاید د دې لپاره هم دا خبره کړې وي چې د ده په باور شعر دا دی چې څه ووایې او د څه پکې اراده وکړي. که کلمات وژباړل شي له ارادې سره به څه کېږي؟ د شعر د ژباړې د لا وضاحت لپاره مې د امریکا د متحد ایالتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو د استاد جنید شریف نه سره اخیستی دی. دوی یو شمېر شعرونه انګلیسي ژبې ته ژباړلي دي. نو لومړی به له استاد جنید شریف څخه واورو چې شعر ژباړل کېدای شي.
هم کېدای شي هم نشي کېدای. دا په دې اړه لري چې شعر څنګه شعر دی. که شعر کې مضمون شعریت قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کېدای شي. او په هغه کې د غږ مسله مهمه وي او د کلماتو مسله مهمه وي نو هغو کې بیا ژباړه مشکله ده.
تاسو چې دا وویل چې مضمون او تصویر مهمه دی، که چېرته په شعر کې وي نو ترجمه کېدای شي. د کلتور موضوع هم په شعر کې مشکله نه ده؟ په ځینو مواردو کې چې په شعر کې کلتوري موضوعات داخل شوي وي بلې ژبې ته انتقال سخته دی؟
و دا صحیح ده. زه فکر کوم چې په شعر کې خو موږ کوشش کوو چې د شعر په جوړښت کې غږ آواز ډېر نقش لري او تصویرونه ډېر نقش لري. نو مضمون کله ډېر نقش لري کله لږ. نو ځکه مې په شعر باندې د کلتور خبره رانه وسته. ځینې ترجمانان د شعر ترجمه داسې دي چې دا د کلتور د پاره یو کلتور د پاره د بل کلتور نه یو معادل شی پیدا کوي. هغه زما په نظر هیڅ عملي نه دی. بهتره دا ده چې هماغه اصلي شعر د اصلي کلتور بڼه په خپل شکل باندې وساتل شي، خو بیا لږ توضیح پکې راشي یا په فوټنوت کې یا په یو شکل باندې څه توضیح پکې راشي. او نور سړی باید متکی په دې وي چې زیاده لوستونکی به لږ د کلتور نه باخبره وي یا دومره دغه ولري تصور او تخیل ولري چې دغه د پاره کمالماتم ورسره نه وي نو پوشي په مفهوم باندې تر اندازه پورې
د شعر په ترجمه کې لکه څنګه چې ناخدان وایي په هر ترجمه کې باید ژباړون کوي صادق ووسی لیکن په شعر کې یو څه دا ده چې فرضاً په یوه ژبه کې د شعر اوزان یو ډول دی په بل ژبه کې بل ډول دی ستاسو په نظر هغه شعر چې د ژباړې وړ وي آیا وزن ته هم باید پام وکړي
نه نه زه فکر کوم چې وزن او قافیه خو بیخي مهمه نه ده په ترجمه کې دا نه زما شخصي تجربه ده چې کله کله مې کوشش کړی دی چې شعرونه ترجمه کړم خپله وزن سل په سلو کې نه ترجمه کیږي خو چې ورته وایي په انګلیسي ورته وایي کانشسنس آف ریدم یو شعور یو نوه آگاهی د وزن باید پکې اوسي نو
دا هم مهم شی دی دا آگاهی دی
مهم دی
بله
بله یو آگاهی چې د پدی په فارسی یا په پښتو کې دلته وزن وو نو اوس چې ترجمه کوم زی بیخي د دغه نه باسم لکه اوس د دغه د جمال جلالالدین رومی د بلخی شعرونه چې ترجمه شوي دي دلته یو ډېر ښه ترجمانې ښه ژباړونکی دغه دی دلته زمونږ سره نږدې جورجیا کې دی هغه بیخي وزن هم پریښی دی فقط تصویرونه یې ساتلي دي او روحیه یې ساتلې ده هغه روحیه د آسیان او د مینې او دغه مضامین یې ساتلي دي او ځینې تصویرونه یې هم ساتلي دي لکه اوبه او فرزن موسیقي او دا خو وزن او کلمات هغه ډېر بدل شوي دي بیخي بل شی ته جوړ شوی دی
د شرقي ژبو ترمنځ لا یو ورتواله شته فرزن د فارسی پښتو اردو عربي چې خصوصا چې رسم الخط سره یو دی او د دې جغرافي ژبې دي لیکن له غربي ژبو سره بیا لريواله شته څنګه ک یو شعر څوک له پښتو انګلیسي ته ترجمه کوي یا له انګلیسي پښتو ته ترجمه کوي کلمات سره بچ کوي
زه فکر کوم چې نوای شاعر چې دی دا د ترجمه شاعر ځان مستقل کیده دغه نه د کلماتونه د روحیت واخلي څه خبرم چې دا تا بس ور را سره ومني کنه او ما خپل د بيدل او د مولانا زین شیرونه چې په انګلیسي اړولې دي هغه کې مې په یو شعر باندې قناعت نه دی کړی مولانا زین شیرونه دي چې زما د ترجمه عنوان دغه دی هاوس اف روین خرابات نو پنځه شپږ غزلونو نه ما یو غزل جوړ کړی دی غزل خو نه دی خو یو ترجمه جوړه کړی ده
نو او بشه یعنی ځینې بیتونه استکړی دي ترې استلیم دي
او 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 ډیر بیتونه مې استل او نور بیتونه مې د بل ځا یو د بیت دغه اما د بیت جوړښت مې نه دی ساتلی دلته خو په انګلیسي کې ستانس ورته وایي بندونه مې جوړ کړی دي
دلته په غزل کې ممکنه ده ځکه چې غزل عادتا هر بیت ځان ته هم معنا لري لیکن ځینې داسې غزلې هم شته چې ټول یو تاثر شیندي له هغو سره مو بیا څه کړي
هغه نو هغه زه باید زما دغه یې دنده دا وي چې زه ترجمه کړم نو هغه زه اول ګورم چې دا زه دا کار کولی شم که نه که پوه شم چې د دې ترجمه سمه نه راځي نو بیا یې نه کوم هغه خبره دې سمه ده چې که یو تاثر وي یو دا غزل نه وي ماسه یو نوی شعر وي چې یو مضمون ولري هغه نو بیا هماغه یو مضمون یې که ترجمه وړ و هغه به وساتم که نه و نو بیا به تیر شم
په غزل کې زما مطلب ده ځینې مسلسلې غزلې شته چې مسلسله غزل ورته وایي چې تقریبا مضمون یې هم سره یو دی نو ستاسو په نظر د هغوی ترجمه بیا یو څه اسانه ده او ټوله غزل څوک کولی شي چې وژباړي
دا خو زه فکر کوم چې په غزل کې مونږ د شاعر د قافیه دغه دی تابع دی قافیه ور باندې یو جوړښت تحمیلوي هغه نو بیا څوک چې ژباړه کوي په هغه باندې داسې تحمل نشته څو باید دې اخلي چې هغه ورته داسې ښکاري چې د دې باید چې روحیه یې مهمه وي او دغه یې نوښت ولري په هر دلیل چې غوره کېږي نو په هماغه دلیل یې غوره کړي نور بیتونه یې دغه دي حتی په ډېرو شاهکارونو کې ضعیف بیتونه شته نو هغه به سړی ولې ترجمه کړي.
اما د آزاد شعر په برخه کې خو بیا فکر کوم څرنګه تاسو موافق یاستئ که نه چې غورځېدل یا د یوې برخې کمېدل ممکن مشکلات رامنځته کړي د ترجمې په
خو نو هغه خو د یو مضمون نیمایی واخلی و بلا برخی پریدی آقا مستمه نده ده حافظ شیرونه دلتا ترجمه شوی دی بیخی خراب دی ترجمه زکا آقا یو کلتوری رقه ده یو آقا ده روحی مسئله ده ده آسیان و انقلابی خورتنی نشو ویلی خود ده یو ربلین پکشته یو
بغاوت شده پکی
بغاوت پکشته نو آقا آقا ترجمه که بیا
استاد جنید فکر نکوی چه پا دی حساب لکه سرنگ چه تاسو پا دی مرکه که توضیح او تشریح کرد اغا دا مضمون او تصویر موضوع تا کراشو دی ربایی ترجمه ممکن آسانه وی سرنگه زکه چه زینی مثالون هیم لرو مثلا پا عربی جبه که یو دیر شاهکار اثر دی خیام دا ربایاتو ترجمه ده پا انگلیسی که سرنگه
پا انگلیسی که خود اغا مشهور ترجمه چی ده آقا خود فیتزجرالد ده ما لسته ده و یعنی خطیم چی دیر خ اثر ده خو سرال دیم روحیه بدل روحیه یشته روحیه شته خو یو سپ که ورک شوی ده تا خبرم چه آقا ده عربی ترجمه باید سنگه وی خو پا ده انگلیسی ترجمه که ده منشور ترجمه آقا ده خیام فلسفه نشته در خیام نه یو دغه جور شوه ده یو اپیقور در وقت شراب اخسکه و غم مخره ده خوشته پش خیام که خود خیام ایتیزم ماتریالیزم په ترجمه که ضعیفه شوه ده چه خبریم که ده سره ویلش ربایی آسانه ده که نده خو ربایی که خوبیا قافیش ده خو ده غزل نه امکان لری که آسان تره ای زکه چه لنده
او مضمون
ځان باندې دی او دا به سموي ما په فکر نه وکړم
له استاد جنید شریف څخه په مننه د ژباړې لالارې کې د شي چې زموږ د شعر موضوع پراخ شي او د نړۍ د نامتو شاعرانو په څیر زموږ شاعر هم په شعر کې محتوا ته توجه زیات کړي که د نړۍ مهمو ژبو ته وګورو اوس هم انګریزان له نورو ژبو انګلیسي ته شعرونه ژباړي اوس هم فرانسویان اسپانیایان او جرمنیان خپلو ژبو ته د پردیو شعرونه ترجمه کوي او په دې باور دي چې له دې سره هم د نورو په خوند کې شریکی شي او هم د خپل شاعر مخې ته الهام بخښونکي مواد شتي د نړۍ مشهور ژبې چې دې ته اړتیا لري موږ خو یې لرو په تېره بیا چې شعر مو یو ډول په یو خوا روان دی او ګڼ شاعران مو سره ورته موضوعات اړوي را اړوي
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري
شاعر مرسل احمدزی خپل یو شعر ازادي راډیو ادبي مجلې تراسته ولې دی له دوی مننه او شعر به له دوی څخه واور
زړه می چوي ستا پرنګ يم وطن زړه می چوي ستا پرنګ يم وطن د وجود تابوت کې تنگه يم وطنه غیرتيان دی مامله پر مامله کړی زه ملت يم زه تر جنگ يم وطنه هیڅ ملاله په دې خاوره تیر نه ده هیڅ ملاله په دې خاوره تیر نه ده زه یې خور يم زه بې ننګه يم وطنه ما ویل زدی په بیرغ کې کلمه یم ما ویل زدی په بیرغ کې کلمه یم مسلمان گاون نړنګ یم وطنه زه تاریخ یم خو تاریخ می بدل نکړ
ځای پر ځای په هر باب زنګ يم وطنه. هیڅ آرام سما وستا په نصیب نسو، د کوڅو د پرهرونو د ملنګ يم وطنه. ستا په سوله کې زه حوره د جنت يم، ستا په سوله کې زه حوره د جنت يم. ستا په جنگ کې زه بدرنګ يم وطنه. ته کوکنار یې د نړۍ په سینه شخ یې، ته کوکنار یې د نړۍ په سینه شخ یې. زه دې مسته پیاله بنګ یم وطنه. ته ګلاب یې د مرسل اوربل کې یخی، ته ګلاب یې د مرسل اوربل کې یخی. زه دې وږم یم لونګ یم وطنه.
احمد شبریم په ازادي راډیوي ادبي مجله کې ستاسو کوربه د خبرونې په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. د لوګر اوسیدونکو وایي چې د دوی په ولایت کې د عباسیانو د دورې د نامتو مشر ابو مسلم خراساني زیارت چې له مهمو تاریخي ځایونو څخه دی په اساسي ډول ورخول شي. د روایتونو پر بنسټ د ابو مسلم خراساني زیارت د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې دی. په همدې حال کې د لوګر ځایي چارواکي د خلکو غوښتنې پر ځای بولي او وایي د اطلاعات فرهنګ وزارت څخه یې غوښتي چې د دې ولایت د لرغونو عبادتو ساتلو او رغولو ته پاملرنه وکړي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې
د لوګر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د ابو مسلم خراساني لرغونی زیارت چې نږدې دیار لسو کال لرغونتوب لري په اساسي ډول ورغول شي. ابو مسلم خراسانی د عباسی خلافت بنسټی خودونکو څخه و چې د زونو تاریخي معلوماتو پر بنسټ د 1730 څخه تر 1555 کې د اسکال پورې د خراسان والی وو. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ د سلوزه کلی اوسیدونکو فضل رحیم آزادۍ رادیو سره په خبرو کې ل چارواکو د ابو مسلم خراسانی د لرغونی زیارت د اساسي جوړولو غوښتنه وکړه.
دا ډیر قدیمی زیارت ده، تقریبا 1200 کلونه شوخه به کیږي کنه، او زده شه د بخید نړیدو په حالت کې ده. دا غوښتنه هم ده چې دا جوړ کی یو څه او هاته یو کی رسان کی یو جماعت در سره د جماعت هم تقریبا د لویدلو په حالت کې ده. نو غوښتنه هم ده چې دا جوړ کی نور ولاتو کې اکثره د زیارتونو چې موږ وینو ډیر د ستازه جوړ شوی وي، او دا په مغه زړه حالت باندې غوښتنه هم ده چې جوړ کی.
د یاد سیمه یو بل اوسیدونکو محمد افضل وایي خلکو خپل وس کړی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت لوی جوړېدو وشغوري، خو اساسي جوړولې لوسه پورته دي.
تقریبا موږ خلکو هم دا کومه کوشش کړی چې دومره ساتلې چې خراب شوی لوڅ کړی نه ده، یو څه نور خراب شوی نه ده. په دغه وضعیت باندې زه اوس دومره خلکو ساتلې نو له وزارت هم دا غته چې تکمیل کوم، ان شاء الله کار په وکړه. یو تاریخي ځای ده، تاریخي اثر لري.
د لوګر د برکی برک اوسیدونکو وایي چې په خو وختونه کې به د زیارت ته خزینه او نارینه راتلل، او دلته به ختمونه او خیراتونه کول، خو اوس وخت کې ورته د خلکو تګ او راتک نشته. د لوګر د بازخیر اوسیدونکو ګل نظر وایي
د سی خزینه به راتلې سی پینځم منه څلور منه وړه به راوړل، دلته به پتیری په خولې ارغستلې به په خول وریز به په خولې خلک به راتلې ختمونه به کول. اوس هغه شوم به خینسته د زیارت رنگ نور کړه په قدم د خلک تو سپینګری لار ارجو نه بسپینګی دوتل خلک بروتل مریضون بروتل دلته به کور دتی ورک به ته وسغه شون میخینست.
لبل خو د لوګر ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست منی شه د ابو مسلم خراسانی زیارت بیا رغولو ته اړتیا لري. خونی وک کوي چې پتی رو دول سیزو کې د ولایت د تاریخي آبادات او رغولو او لرغونو آثار ساتلو ته پوره پاملرنه نه ده شوی. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیمول
او مونږه وزارت نه پیشنهاد کړی دا یو یو ټیم نیت آماده ده چې نږدې وختونو کې راشي او ټولې څلګر تاریخي آبادی د غشي کوم باستاني سیم شي دي دا ټول د ثبت کې راجستر کې، او امید ان شاء الله چې د لوګر د ابو مسلم خراساني دي تاریخي آبادی تر څنګ موږ نورې تاریخي آبادی هم څنګه شي دي لازمه ده هغه شکل باندې ورغول شي وساتل شي.
یاد دی وی ابو مسلم خراسانی چې د امویانو په پرزیدو او د عباسیانو په واکمنیدو کې زیاته ونډه درلوده، د عباسیانو له لوی سردارانو او له مهمو قمندانانو څخه وو. نوموړی په فارسی او عربي ژبو پوره پوهېده او د فصاحت او بلاغت ستاینه کېده.
د لوګر په برکی برک کې د ابو مسلم خراسانی زیارت رغېدل غواړي. د ارګ د نن او پرون کتاب لیکوال او د ارګ د تاریخ کتاب مؤلف علم ګل سحر مو په کابل کې د ارګ د نن له دوهم نمبر قصر سره آشنا کوي.
دو پوری کی جوڑا سوی دا تخونی او دو سالونه لري تکاویل لري او نوموی پور کی یا دو خونی او یو سالون دا او پدویم پور کی یو خسالون او در نوری خونی دی او زنگری مشخص امامون هم لري پخوا مخکل دینا دلتا یو بلا دو پوری زیر رنگی و دانی و چه یه وقت که دربار و زهر دپترون و پامدقه ودانی کی دا زړه ودانی کی بیا داوود خان په وخت کې چې د ارګ د چارو تنظیم ریاست په نامه باندې هغه جوړ شو د دربار وزارت لمنځه ولاړ نو هغه د همغه ریاست دفترونه وو. دا بیا آهسته آهسته زیانمنه شو زړه شو پسې لمنځه ولاړ. بیا په 1958 کال کې دغه دوه نمبر ودانۍ جوړه شوه. د اشنایی با بناهای تاریخی افغانستان د کتاب لیکوال د دغې ماڼۍ د شاوخوا ښکلا عجیبه بولي. وایي چې د ارګ پراخ باغ په منځ کې د پښه ماڼۍ تر څنګ د لومړي نمبر او دویم نمبر ماڼۍ هم جوړې شوې. دا ماڼۍ د نسترن او مسل ګلونو باندې ښایسته شوې چې د همدې ګلونو د باغچو له منځه یو بت لارې لري. البته ګلونه خو بس زیات زیات شوي دي او مختلف نوع دي ډېر او رښتیا هم چې ښایسته دي. دواړه ودانۍ او موقعیت یې هم د ارګ د باغ په منځ کې دی. شاوخوا یې باغ د دې خواته د ارګ کلا ده. نو د دې اسنکار د دې ودانۍ د نور محمد تورکي او بیا د امین په وخت کې پیل شوی و او کله چې د افزلامین دفتر تجبیق غونډې ته تجبیق ماڼۍ ته ولېږدول شو. د بیا دا کار یې وځنډېد. بیا د کارمل په وخت کې بشپړ شو. دا ماڼۍ د ډاکټر نجیب الله په وخت کې دي. هغه د جمهور رئیس په نظامي چارو کې د جمهور رئیس مرستیال و جنرال رفیع د هغه دفتر و او د سر قمانداني اعلی غونډې به هم دلته جوړېدلې او دغه ماڼۍ بیا په تنظیمي جنګو کې ورانه شوه. ډېر زیان یې ولیدو. ډېره خرابه شوه. د دې ودانۍ یو سابقه دار محمد زمان تنظیمي جګړو په وخت کې دلته یې کار کاوه. هغه دا یوه کیسه به کوله. وایي په یو وخت کې د ټولو جهادي رهبرانو او قمندانانو یوه ډېره مهمه غونډه دلته جوړه شوه او وایي اشپزخانه په ګراج کې وه. له ګلبدین حکمتیار پرته د ټول جهادي رهبران دلته وو. نو یوه نیمه بجه وه. موږ ډېره ښه ډوډۍ مو تیاره کړې وه. ډوډۍ وخت و چې دې وخت کې راکټونه شروع شو او جنګ شروع شو. نو یو راکټ وای راغی مستقیم د برهانالدین رباني په موټر باندې ولګېد. زریدار موټر او هغه یې خراب کړ او ډوډۍ اشی وای پات شو. دوی وتښتېدل او پیغورزم وایي دغه ودانۍ ډېره زیاته زیانمنه شوه او راکټونه ډېر باندې ولګېدل. چې هغه چا چې راکټونه راویستل دوی مخالفین چې وو مردمونه ویل چې حزب اسلامي وو که حزب وحدت یا نور څوک وو. خو اطلاع یې لرله او کله چې دوی غونډه مهم وخت ته ورسېده ډوډۍ وخت و دې وخت کې وایي ډېره شدید حمله وکړله. دا ماڼۍ بیا د حمید کرزي په وخت کې د ارګ د ساتنې او څارنې د سلاحکارې میرمن رامیکا احمد چې دا د سلطنتي کورنۍ غړې وه د دې په هڅو باندې جوړه شول. دا ډېره لایقه میرمن وه انجینر وه او دا ماڼۍ یې ډېرې ښې وساتلې او یخو بلده وه. پخوانی حالت ورته معلوم و شاهي کورنۍ په وخت کې او بله ډېره زړهسوانده میرمن وه. تقریبا زیاتره ماڼۍ د دې په نظر لاندې جوړې شوې او دغه دویم نمبر ماڼۍ چې وه دلته دا تقریبا داسې یو مېلمستون شکل یې هم درلود. کله به چې بهرني رئیس جمهوران پاچاهان صدراعظمان یا څوک مهم کسان راتله زیاتره بدلته اوسېدل، یو ډول مېلمستون به و. مثلا د هند صدر اعظم من موهن سنگ، پخوانی صدر اعظم یو مېرمنې، د ایران جمهور رئیس احمد نژاد، د پاکستان جمهور رئیس پرویز مشرف، د انګلستان صدر اعظم دیوید کامرون، تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان، د امریکا جمهور رئیس میرمن لورا بوش، او د ایران د جمهور رئیس خاتمی او میرمنې، او داسې ډېر نور بهرني میلمانه دلته اوسېدلي دي، یعنی شپې تېرې کړي دي، څوک اوسې ډېر خپاره راغلي.
د آسپګۍ نن سبا په ګڼو اروپایي ښارونو کې د عوایدو یوه سرچینه ده. په ځانګړي ډول په هغو ښارونو کې چې لرغوني دي، د آس په بګیو کې ګڼ ګرځندویان ګرځي. بګیوان ځانګړې جامې اغوستي وي، ځینو بګیو ته ښځې ناستې وي، ځینې نارینه چلوي. په افغانستان کې بګۍ یو آس کشوي. په اروپایي ښارونو کې په اکثرو بګیو پسې دوه آسونه تړلي وي. یو روایت دا دی چې آسونه 3500 کاله مخکې تر میلاد اهلي شوي دي. بیا له دې آسونو په بېلابېلو ډولونو استفاده شوې ده. پرمختللي شکلونه یې د دوو ټیرونو بګۍ دي. بیا د څلورو ټیرونو بګۍ په اروپا کې دود شوي دي، او د امریکا په متحده ایالاتونو کې به یو وخت د شپږو آسونو بګۍ هم ګرځېدي چې د لرې سفرونو لپاره به کارېدي. د 13 میلادي پیړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې بګۍ زیات شوې، او څو لسیزې وروسته یعنې په 19 پیړۍ کې د راپورونو له مخې یوازې په لندن کې 10,000 بګۍ وې. د دې بګیو ستونزه دا وه چې هغه وخت د آس له فضله موادو شکایتونه زیات شول، او خلکو به ویل چې د لندن سړکونه زهرجن شوي دي. په ځینو نورو ښارونو کې لکه نیویارک کې هغه وخت 100,000 آسونه وو چې ویل کېږي د دې آسونو پارو لویه ستونزه پیدا کړې ده. هغه وخت یعنی په 1894 کال کې ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې وړاندوینه کړې وه چې په 500 کلونو کې به د لندن سړکونه تر 9 فیټه په پارو کې پټ شي. دا موضوع په 1898 کال کې په نیویارک کې د شاري پلان په لومړي نړیوال کانفرانس کې وڅېړل شوه، خو حل لاره ورته پیدا نه شوه. البته 14 کاله وروسته تر دې غونډې د نیویارک او لندن په څیر د نړۍ په مهمو ښارونو کې موټرو د ډېرو آسونو ځای ونیو، او ورو ورو بګۍ په ورکېدو شوې. خو تر نړیوالې دوهمې جګړې را وروسته د دې سربیره چې موټر ډېر زیات شول، د نړۍ په پرمختللو ښارونو کې بګۍ د مالونو د انتقال لپاره نه، د سیاحت لپاره پکار شوې، چې لا هم د اروپا د زړو ښارونو په تنګو کوڅو کې د آس د نالونو ټک ټک سړی پخوانیو وختونو ته بیایي. نن سبا یې د خوشیو لپاره په اروپایي ښارونو کې د آسونو له شاتنیو پښو سره یوه کڅوړه تړلې وي چې له دې سره سړکونه هم نه ککړې شي. په افغانستان کې د سولې د کلونو په وروستیو کې د واټونو د ساتنې لپاره حکومت ورو ورو هڅې پیل کړي چې د بګیو مخه ونیسي. کله به یې په پخو لارو نه پرېښودې، کله به یې بیا له مهمو ځایونو څنډې ته کولې، چې له دې سره دا کلچر ورو ورو کم شو، خو لا هم ترای تم نه و. نن سبا د افغانستان په لویو ښارونو کې بګۍ ورک شوي دي، او په ځینو وړو ښارونو کې لا د بګۍ شرنګۍ تر غوږو کېږي. یو له دې ښارونو د کندوز د امام صاحب ولسوالي مرکز دی.
د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې لا هم د ګوتو په شمېر یو څو بګۍ موجود دي، او د بګۍ د سورلۍ ځانګړي مینهوال د تګ راتګ پر مهال ورڅخه کار اخلي. 48 کلن نیاز محمد چې له 1.5 کالو راهیسې د امام صاحب په بازار کې بګۍ وانی کوي وایي
پوخا به خلکو د ودونو په محفلونو کې له بګۍ استفاده کوله. بګۍ به په رنګارنګ ګلونو سینګار شوې وه، او ناوې به پکې وړل کېده، او د ښار ډېری خلکو به د ترانسپورټي وسیلې په توګه کاروله. خو د موټرو په زیاتېدو سره اوس ډېر لږ شمېر خلک له اسپګۍ څخه ګټه اخلي.
محمد ابراهیم چې له 15 کلونو را په دې خوا د امام صاحب بازار څخه تر روزې پورې د آس بګۍ چلوي وایي پخوا به خلکو د زمو ناوې د لیګ لپاره آس بګۍ کاروله.
اوس خوا موږ له یوې ګلۍ څخه بلې ګلۍ ته په بګۍ کې ناوې وړله او زموږ کاروبار سخت جوړ و. خوا چې موټران او رکشاوې نه وې خلکو بګۍ دربس نیولې، هرې خوا ته به پکې تلل، خو اوس هغه پخوانۍ مزې او خوندنه نسته.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی فیض الله چې له 25 کلونو راهیسې بګۍ چلوي وایي د همدې آس بګۍ له لارې خپلې لس کسیزې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
25 کاله کېږي بګۍ ونې کوم، یو لایي کوټه هم پوره پورې نه ده جوړه کړې، آخر آینده به هم څنګه چل کېږي؟ وخت هم ښه جوړولی، اوس مزه نشته، دغه خا مزه نشته.
د امام صاحب د روزې د سیمې یو اوسېدونکي 50 کلن نوراغا له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بازار ته د تګ راتګ پر مهال له آس بګۍ څخه استفاده کوي.
بازار ته د تګ راتګ پر مهال له آس بګۍ څخه استفاده کوم، ځکه هم اقتصادي ده او هم چاپیریال ته زیان نه رسوي. دولتي چارواکي د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې تر څنګ باید د آس بګیو میراث هم ژوندی وساتي.
له بګیو څخه پخوا په پلازمېنه کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د آس د بګیو له راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډوو. تر بلې موزه احمد شیبر په خدای سپارم.